د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د خبرګون او نور موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو رابلم لومړی د خبرونو اوریدو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیا امنیت قومندان خپل دندې استعفا وکړه. په جرمني کې یوې محکمې او ښي اړخې سخت دریزه د یهودانو پر یوې عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې واچې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه ام پلان شوې ده. د 203 تندر قولي اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قولي اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګړو ځواکونو د لوګر ولایت په سر خلص ولې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دوه ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
د دې سي توپ مالټیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځ وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو هم کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین لخپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړی ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر ده. د خپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
خغل شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موړي له شاوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده انتر سره کړې ده. په جرمنی کې یوې محکمې یو خي اړخې سخت دریزه په 2019 کال د جرمنی په حالي ښار کې د یهودانو پر یو عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د مګدیبورګ محکمې نن 28 کلن سټیفن بلیټ جدي مجرم وباله. په دې معنی چې نوموړی له 15 کلونو بند تیرولو وروسته له دې منع کیږي چې تر وخت مخکې له زندانه خوشې شي. دا د جرمني د قانون له مخې تر ټولو سخته سزا ده. بلیټ اعتراف کړی چې د 2019 کال د اکتوبر په 9 د یوم کیپور د مذهبي جشن د لمانځلو په مهال هڅه کړې وه چې د یهودانو عبادت ځای ته چې په لسګونو یهودي عبادت کوونکي پکې راټول شوي وو ننوځي. ورسره له هغه چې یوې درنې او اوسپنیزې دروازې د عبادت ځای ته د ننوتو مخه ونیوله یو خزینه لاروي او په یو نږدې رستوران کې یو کس په ډزو واژل. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په جرمني کې د یهودانو ضد تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې په وړاندې چې د بریتانیا په مختلفو سیمو کې خپور شوی او له مخکېنی هغه ژر سره یاد کوي په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. د وایرس دغې نوې بڼې ډېر اروپایي هیوادونه او یو شمېر نور اړ کړي چې بریتانیا ته په تلونکو او راتلونکو الوتنو بندیز ولګوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به هم نن د خپل حکومت د بیړنیو حالاتو د کمیټې د غونډې مشري وکړي او په هغې کې به وروستی وضعیت وارزوي. ساینسپوهان وایي چې د کورونا وایرس دغه نوې بنه د اصل وایروس په نسبت په شلو کې اویا ژر سره یاد کوي. تمه د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشته دغه تنظیمونکې ادارې تایید بده تلار پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وښت غړي هوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې واکسین کمپاینونه پیل کړي. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیموونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. او د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوو قوانینو په وړاندې نوې ډلې ته غځېدلې لارې لنږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. د کروندګرو لخوا په درول شو خیمو کې له سندرو نیولې د خوړو بویونه هر خوا تیت دي او داسې انګرل کېږي چې کوم فستیوال روان دی. د ومترزو کروندګرو چشمیر لزګونو زرو ترسیږي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګندې د 13 نومبر میاشتې په نیمه کې د نیوی دیلی پر لور په موټر کې اعتراض پیل کړ خو د پولیسو لخوا په لار کې مخه ونیول شو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل او یو شمیر لویو خارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې پر اټکل چلی رساتلو کې اټکل کړی دی. باید ویل شي چې د 50 وړو لویو خارونو اسمان شین دی او اوسیدونکي پیتاوي لري. کابل کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3، هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1، او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 5.
له آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وایي د پارلمان د پلور او پیر په ډګر بدل شوی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه او په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي او د پکتیا والي په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو د لیست د چمتو کولو خبر ورکوي.
تر اوسه پورې لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی والي په دې لیست باندې زما په اند عملي اقدام نه دی شوی.
را سره اوسئ په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو. دا ازادي رادیو دا په مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګې د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی ورسته سرګندونو پر وړاندې سخت خبرګون وخت. میرمن غنی د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په یو تازه ځنګړې مرکه کې تور ولګاو چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې غړو نن په خپل غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دا ادعا ثابت کړي او که نشي کولای چې ثابت یې کړي نو د جرګې لغړو د بخنه وغواړي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دیاړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړې اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو غواخ وکړ چې د راتلونکو لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردیدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
لبد مرغه کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکولو لپاره راټول شول، دوی د ډیری ټیټي سوی چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوی ده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون لمخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې لدی مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایا ورکړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلي سعادتی، که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډېر متفاوت بللي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړی امین واحدي د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مل کابل راپور راکوي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکو پړاو خبري د مرغومي تر 15 منیټې د دواړو لوريو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاری چې د خبرو بیا پایلتا لیوالتیا ډیره ده. د ملي مصالحې علي شوراوي دوی هلمند چې دا خبري په خپل ټاکل شوی وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرسیال اسد الله سعادتي وای افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبري وځنډي، ځکه په خبرو کې ځند د سولې لپاره رامسته شوی فرصت لزیان سره مخ کوي. خغلی سعادتي چې د خې حکومتوالۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخواي ځوانان او د سولې په اړه لیدلوري په نوم جوړه شوې غونډه کې خبري کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوريو ترمنځ مطرح شوی نظریات ډیر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پایلې لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کې د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانه د خبرو بیا پیل نه ټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نه کړی.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو ورسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتور زول پاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وای دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منسپانګه ده راوت سرخی. خغلی واحدی اوربان او دراتون کې نظام څرنګواله د دې پړاو خبرو لننګون کوم موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پایته ورسوو، تاوتریخواله لمنځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وای طالبان د دوو موضوعاتو په اړه جلالي لوري لري او ان دوی ته په سپارل شوی اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. خغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکلید. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
پینځه کلنه زهره د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټرو د یک شنبه ورځې د حمله تر ټولو کوچنی قربانی ده. د زهره کورنۍ وای هغه خپل کورنۍ سره د سهارنۍ په خوړو بوختو چې د کور مخې ته 14 وشو او د شیشو ټوټې غاړې ته وروالو ته.
سنا اولاد خپل 15 کلن وریری د وژل کېدو له عمله اوه کې تویوي.
ساده انفجار شو، ما د ویدم طرف
د 14 غاک شو، د مور په لور مې منډه کړه. هغه شو زهره د نیکه په کوټه کې و. کله چې مې بلې کوټې ته منډه کړه، ګورم چې هغه د مور په غې کې و او لغاړي ویني بهېدي. زر مو روختون ته یوړه، خو زما په غې کې سا ور کړه.
15 کلن زهره پرون په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټرو د حمله تر ټولو کوچنی قرباني ده. چاودنه د دغه کورنۍ د کور مخې ته شوې. هغه مهال دوی د سهارنۍ په خوړلو بوخت وو. دوی وایي د چاودنې شدت په دیهات کې و چې ان د کور ټولې کړکۍ او دروازې ویجاړې شوې او د دغه کورنۍ شپږ تنه نور غړي ټپیان شوې دي. د دغه کورنۍ بل غړی عبدالهادي وایي له امنیتي چارواکو او حکومت نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې نه هیل شوې دي.
مال انتقاد لري ما خاطر کې د دې دنیا فکر نه کوم د افغانستان
او د حکومت نه هیڅ ډول وخت نه لرو. هر ورځ د لاس اور کولو تر تجربه کو نه لاش افغاني او نه حمله رولا صالح تر قیامت پورې وخت د پټونو لا ملونو غاچ
و. د 15 کلن زهره په ګډون لستن نور هم په دغه پیښه کې وژل شول. ټول وژل شوی او ټاپیان ملکیان دي. الحمدلله چې دغه پیښه شاهد و وای څو تن همکاران یې د پیښې ځای ته څرمسي مو کې اوسېږي او په دغه پیښه کې ټاپیان شوی دي.
چاودنه زخته شدیده و، زما موټر شدیدن ټکان خور. راغلم هغه پلاک ته چې زما یو شمیر همکاران پکې اوسېږي چې دغه چاودنې له امله ټپیان شول.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه په پرونی پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د دغه جرګې مشر میر رحمان رحماني وایي امنیتي مسؤلین د ناامنیو او د ترهګریزو حملو د زیاتېدو له امله باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د ترهګریزو حملو شدت د امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلی. هغو کسانو چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنې کړې وې د ولس کور ته څه ځواب لري؟ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې امنیتي چارواکي دي د وروستیو پیښو په اړه استجواب کړي او دا موضوع دي په جدي ډول وڅاري.
تر دې دمه هیڅ یو ډلې د دغه پیښې پړه نه ده منلې، خو لایوي میاشتره په دې خوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او د غشن حملې زیاتې شوې دي.
د احسان آریان راپور مو اورېده د 15 کلنې زهرې د وشل کېدو په اړه. همداشه به مو خبر ترلاسه کړ چې په غزنی کې یو خبریال وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې پنهښ شوی. په دغه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه سره د تاثیر صاحب د راپور جزئیات څه دي؟
ډیر مننه. نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د غزنی ولایت په مرکز کې یو خبريال په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد د په غزنی کې د خبريالانو د اتحادیې رئیس وو او تر څنګه د پځینو رسنیو کې کم کار کړی وو. په ورستیو کې د الجزیره رادیو سره کار کاوه. رحمت الله نیکزاد تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دای به څه ډول وزل سوی یا چا وزلی ده او تر اوسه پورې د کومې پیښې وسلوالي ډلې هم د وژلو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خو کله چې مال وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړې نو هغې د ده پیښه چې کومه ده هغه رد کړې ده.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر چې په غزنی ولایت کې د یو جرنالیست رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له دې کابل چې تیر شپه د کابل ښار باغ بالا او انټر کانټیننټال هوټل ته د غزیدلو لارو لارې بندې کړې وې. لدې کبله یې له کابل ښاریانو نه بخښنه وغوښته. تېره ورځ د کنټیننټال هوټل کې د ښاغلي صالح د زوی واده و او لدې کبله د څو ساعتونو لپاره د هوټل ته څیرمه ټولې لارې بندې وې. ښاغلي صالح د بخښنې تر څنګ ویلي چې هیڅ یو امنیتي ارګان ته لارښوونه د نه وکړې چې واټونه بند کړي.
سخت امنیتی تدابیر، تنگ سړکونه، د ټرافیکی قوانینو نه مراتول او د وټونو بندول د کابل خاریانو هر ورځنۍ ستونزه ده. د امنیتی چارواکو تګ او راتګ او د غشان په دوی پوری اړوندو مراسم او محفلونو ته د امنیتی تدابیرو نیولو دا ستونزه لا زیاته کړې ده. تازه تیر ورځ مازیګر د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح د زوی د واده د مراسمو لامل دغه هوټل او بالاباغ سیمه ته غزیدلی واټونه تړلی وو او خلک د ډیر وخت لپاره د سرکونو په سر په خپل موټرو کې پاتې شول. دغه چاري د خاغلی صالح پر وړاندې غاڼي نیوه کې راوپرولي. هغه څوک چې خپلې په دې ورستیو کې د کابل خار د لارو بندیدو د کمولو لپاره د پلان جوړونې مسؤلیت اخیسته. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو د دغه لارو بندیدو عکسونه خبره کړې او ویلي دي چې څنګه دغه لار باندې رامنځته شوې. خو خاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټینګار تر څنګ چې د لارو د تړلو لپاره هیڅ چاته لارښوونه نه وکړي، ل خلکو له دې عمله بخنه هم غوښته ده. هغه لیکلي چې بلاباغ واټ هیڅ کله هم صاف او خلاص نه و او زیاته کړې ده چې خای د لوړپوړو ملمنو تګ راتګ د لارو د بندیدو لامل شوی وي. خدای وازی د تیر شپې سونځ نه ده. کابل خاریان وای کله هم چې دولتي چارواکي ل یو ځای بل ځای ته زی د امنیتی تدابیرو لامل لارې ورته تړل کیږي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو وای
پرشتایم د کابل اوسیدونکو د لارو باندې نه اواز د ورځې لخوا بلکې د شپې لخوا هم خلکو ته یو لوی خان شوی دی. خار کې ټولي چارایانې بنسمه شوی دی او ډېر د لارو باندې هم به ډېر زیاته شوی. خلک چې موږ واړو له کور نه کوم بل دي تل شو ساتونه تیری تر و چې موږ خپل هدف ته ورسیږو.
لارې د باندې زو خطر باندې ډېر یو قوي او همدا مشکل دی چې تقریبا د موږ سره مخامخ سو په کابل کې ډیر وخت ژوند کو. هر کال هم دغه مشکل جوړ شوی دی. دولت دخونه چې دا اصلا کومه راهرو ته پیدا کیږي زنب به دا څنګه مشکل دی.
کابل خاریانو په دیړه په وار وار د انتقادونه کړي، خو خای په کابل خار کې د نفوسو او د غشان د موټرو زیاتوالي چې لاملې د کابل خار سرکونه بندیږي نور هغه لاملونه وی چې د غستونزې لا زیاته کړي ده.
لکابل د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د پکتیا ځای چارواکی وای د دولتي ځمکو د غصبینو لست چمتو کړی او د دې ځمکو د بیرته راګرځولو حالې ځلې زیاتې کړې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کله یوې خوا د غصبینو د لست برابرول او د غصب شویو ځمکو راګرځول ښه ګام بولي، مګر په عین حال کې وایي څو چې عملی ګامونه پورته نشي ځایي اداره به په دې کار بریالی نشي. احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې څه باندې 14,000 جریبه غصب شوی ځمکه تشخیص کړي او د راګرځولو لپاره یې ځنګړي کمیټې ته دند سپارل شوې ده. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ځمکو د غاصبینو لیست هم ترتیب کړي.
تر اوسه پورې 14,000 یو سلنه اویا جریبه ځمکه غصب شوې ده چې د هغې جملې څخه 4,000 جریبه ځمکه راګرځول شوې ده. موږ د 440 غاصبینو لیست ترتیب کړ دی او په نورو باندې کار روان دی.
د پکتیا ولی ونویل چې په دې لیست کې په مشخصه توګه کوم کسان شامل دي، خو زیاته کړه چې ډېر ژر به عدلي او قضایي تعقیب پیل شي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه کسان چې په دې ولایت کې د ځمکو په غصب تورن دي د زر او زور خواندان دي او په دولت کې ملاتړ لري. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی د دولت د وروسي اعلان هرکلی کوي، خو وایي باور نه دی چې دولت دې عدلي او قضایي ادارو ته د ځمکو د لوی غصبانو پر احکلو وتوانیږي.
په دې کې هغه خلک شته چې دولتي موقفو کې کار کوي او ځنه حکومي بیزونه بلری بازی با نور اتیت رتبه خلق یادی خلق پکی وی نو تر اوسه پورې په لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی ولی په دې لیست باندې زما په اند عملی اقدام نه دی شوی.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی منی چې جګړو او ناامنۍ د غصبینو په وړاندې مبارزه پکې کړې، خو ټینګار کوي چې دا کار ممکن دی.
غ غصب شوو زمکو د راګرځولو لپاره څنګه ظرفیت لرو د زمکوالۍ د تنظیم د قانون پرانا کی عدلی او قضایي اورګانونه کولای سي چې غصب شوی زمکی راو ګرځوي. البته په پکتیا کې دا به یو څه په اوږدمهال کې ستونزمن وي، ځکه چې اکثره خلک د خپلو زمکو قوالی او سندونه نه لري.
په پکتیا کې د غصب شوی زمکو د خلاصون لپاره په داسې مهال د ټاکل شوی کمیټې لخوا د غصبینو لیست برابرېږي چې په دې ولایت کې د دولتي زمکو غصب د دې سبب شوی چې د ځینو لویو ښارګوټو او رغنیزو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز چارواکی وای د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت یو محل په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان راپور کوي.
د کندز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایه ماشینه په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکپیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبدانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشیناله سدي هر نوع تیلي دانې پروسسوي، لکه کنزلې، چګت، زغر، شرشم، آفتاب پرست دانې د پروسس وړتیا لري. او یو ماشین په دغه کې لکه ویژه ماشین ده چې کولای شي سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبي دانې هم پروسس.
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي. پنځه درش کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګور 100,000 ټنه پمبه پیرله او همدارزي هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري وب، اکسیجن او ډول ډول چینی لوخي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجری لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورونا جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوي، وسایل لوټ او کارکونکي بیکار شول. افغان حکومت په 13 سیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي، خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او د هم د خبرونه ورستای راپور. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندنې لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونه پیژندلی شي چې د درملو پر وړاندې مقاومت لري. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي، په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د چیرونکو په وینا هر کال تر وزره ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر بګ په وجه د ناروغي لکه بلمړکی شي او اټکل کیږي چې تر 2025م پورې به د دې ناروغي له امله د مړینو شمیر په کال کې نشته 10 میلیونه ته ورسی شي. خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا داتا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر